سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس وایم په پولند کې د افغانستان سفارت ویلي تر دې د 2000 افغانان له اوکراین دغه هیواد ته رسیدلی دي دا خبره د یاد سفارت په فیسبوک پاڼه باندې راغلی اخو د پولند د صدر اعظم دفتر ویلي د افغانانو په شمول د نړۍ د ټولو هیوادونو حق ادباو ته چې اوکراین له جګړې څخه تښتیدلی دي خراغلاست وی په پولند سره به راګن افغانان د اوکراین نورو گاونډیو هیوادونو لاغېډلې سلواکیا رومانیا او هنګری ته هم اتللی دي پر اوکراین د روسیې جګړه نن اتمی ورځ تر رسیدلې او د راپورونو لمخې تر 1 میلیون زیات کسان چې پکې زرګونه بهرانیان هم شامل دي له اوکراینه بهر وتلې دي د اوکراین پر ارتباط اوري چې نن د اوکراین پر دومستر خار خارکیف درنه بمباری روانه ده د اوکراین پلازمینه کیف کې هم تیر شپه لوی چاودنې شوې دي تر اوسه روسي پوځیان د اوکراین یو خار خیرسون نیولای د روسیې دفاع وزارت د جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د خپلو تلفاتو اعلان کړی چې پرونی ویلي 1500 سرتیری وژل شوی او 1400 نور ټپیان دي دا شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه تایید شوی او اوکراین بیا ادعا کړې چې نږدې 6000 روسي سرتیری تر اوسه پورې وژلي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان سیاسي استازولۍ یوناما خوشبيني ښودلې چې د ژمي تر پایه به وکولی شي بشري ناورین تر یو څه اندازه راکم کړي د افغانستان لپاره د سازمان د سرمنشي استازي دیبرا لاینز تازه د یاد سازمان امنیت شورا ته خپل راپور کې ویلي دوی روان ژمي کې ټول افغانستان کې 6 میلیونه وګړو ته یو څه بشري مرستې رسولي دي یو شمیر بېوزله کورنۍ هم چې دا مرستې ترلاسه کړي هیله مند دي چې د ژوند ستونزې به ورو ورو هواري شي د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو نن خپل لومړی شلوریزه لوبه پیل کړې ده په دې لوبه کې لومړی بیټینګ یا توپوهنه بنگلاديش وکړه په شلو اورونو کې 155 منډې وکړې اته لوبغاړي له لاسه ورکړل افغانستان اوس د هدف د پوره کولو لپاره لوبه روانه کړې ده تر اوسه په اته در شو منډ باندې خپل څلور لمړنۍ یا د سر وکټي له لاسه ورکړې دي په دغه نننۍ لوبه کې د بولینګ په برخه کې د افغانستان ځوان لوبغاړي فضل حق فاروقي دوه راشد خان یوه قیس احمد یوه او عظمت الله مرزي دوه وکټي اخیستي خو اوس په بیټینګ کې نجیب زدرانه او محمد نبی ولاړ دي خبرونه مو واوریدل را بشو د پروګرام معرفي ته د سر راپور مداد چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دیبرا لاینز خوشبيني خودلې چې و بکوالی شي د ژمي تر پایا یو څه بشري ناورین راکم کړي بیوزلی خلک چې د غمرستي تر لاسه کړي هله مند دي د ژوند ستونزې به ورو ورو هواري شي د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین لویدیزو هیوادونو څخه غوښتي چې د ښځو د وضعیت په بدلولو کې د لوبي سره عملی همکاري وکړي
نړۍ باید د ښځو د حقوقو د شعار نه راکته شي او عملاً مرسته وکړي
په روزګان کې په بیوزلو باندې مرستې ویشل شوي په بخښنې سره همدارنګه طبي وسایل روغتونو ته رسول شوي
دواوی قلمونه طبي او غیر طبي وسایل چې تقریبا د 11 میلیونه نه لک 1,255 افغانو په لګښت باندې ټول کلینیکونو له بل خیر سره د اکمال کیږي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان سیاسي استازولي خوشبيني خودلې چې د ژمي تر پای به وکولې شي بشري ناورین تر یو څه اندازي راکم کړي د افغانستان لپاره د دغه سازمان د سرمنشي استازي دیبرا لاینز تازه د یاد سازمان امنیت شورا ته خپل راپور کې ویلي دوی روان ژمي کې ټول افغانستان کې 6 میلیونه وګړو ته یو څه بشري مرستې رسولې دي یو شمیر بېوزله کورنۍ هم چې دا مرستې ترلاسه کړي هیله مند دي چې د ژوند ستونزې به ورو ورو هواري شي جزئیات په دغه ریپورت کې
یو کس چې سرپرست نه لري نو هغه ژوند بسره کوي اته دیرس کلن نرگس د دوه ماشومان مور ده چې د کابل ښار په ختیځه برخه احمد شاه بابا مینه کې اوسیږي. نرگس د وښکو په تویولو وایي، زما پرې ډېر سخت تیر سوی، خو اوس چې د ځینو بنسټونو له لارې بشري مرستې ترلاسه کړي، د یو څه مودې لپاره پرې خپل یتیم ماشومان مړولی سي.
دوڑا ماشومان میں بک خلقی نہ ول ماشومان ڈوڑی ہو تے ڈوڑی بنو تمرا بمزڑ تے نہ امید رتے خدا مالے یوں مڑی ڈوڑی ہو پکور کی وسی وچ سما ماشومان کو خپل پ وقت بدری وقت ول و شکر الحمدللہ ما غلم دو ما پقوم
د نرگس خوان بن شی مواد روغ دی او مر سو وای دی د خلکو پکورونو کی جامی منزی او صفاکاری کوي، خدا کاروبار هم دوامدار نه وی. امین دی وی بلې لاسکاسی زی بیوازلی کورنۍ سرپرست دی، دی وی وزګاره دی او په دې زمي کې یو ځل د بشری مرستې ترلاسه کړي، خو هیله مند دی چې نړیوالې لا لاسنیوی وکړي.
یو ځل مې مرسته ترلاسه کړه، په هماغه وچلیدو، خو ژوند سخت دی، نو کنه موږ به دا مرستو پسې چیرې روان وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازی دیبورا لاینز تازه پرون چهارشنبه د دغه سازمان د امنیت شورا په ناسته کې راپور ورکړ چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو په روان زمي کې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې څخه په 390 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه خلکو سره یو څه مرستې کړي دي. میرمن لاینز ویلي، هیله مندي سته چې د زمي تر ختمېدو پورې به بشري اقتصادي ناورین تر یوې اندازې مدیریت کړل سي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سازمان او ګڼو نور نړیوالو ادارو روان زمای د افغانستان خلکو لپاره ډیر سخت بللای و. دوی اندیښنې ښودلې وې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د امریکا له لوري د دغه هیواد د زیرمو په کنګلولو او د مرستو بندېدو سره، همدارنګه په دغه هیواد کې د اکثرو خلکو د دندو له لاسه ورکولو سره، له 60 سلنه زیات خلک له لوږې سره مخ سوي دي، چې په دې سره به یې بېوزلي او اقتصادي کړکېچ لا سخت وځپي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوګاست ورسته له هغه چې د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره وکتل. اوس د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ویلي چې نړۍ باید د خزو د حقوقو د خبره شعار پر ځای عملا د خزو د ژوند ښه کولو، تعلیم او تحصیل لپاره له دوی سره مرسته وکړي. آزادی رادیو سره په خبرو کې شاهین زیاته کړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی امدارنګ له ځینو نورو لویدیځو چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وای دوی په دې اړه چې نجونې کولی شي په حجاب کې زده کړې وکړي خپل پالیسي اعلان کړي، خو په خبره نړۍ هم باید دوی سره د ظرفیت په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی شاهین دا خبرې داسې محل کوي چې د افغان نجونو او ښځو او د غشان په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم د افغان ښځو او نجونو په زده کړو او د دوی له وړتیاو پر ګټې اخیستنې ټینګار کړی دی. سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل، همدا اوس د دوی د لوړو زده کړو وزارت د ښځو محصلانو د تګ راتګ لپاره ترانسپورت ته جدي اړتیا لري.
نړۍ باید د ښځو د حقوقو د شعار نه راښکته شي او عملا په افغانستان کې د ښځو د ژوند د ښه کولو، د ښځینه پوهنتونونو او لیسو د جوړولو په برخه کې له اسلامي امارت سره مرسته وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دا خبرې داسې محل کوي چې تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې لمخې ساړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کاپ یا هود په اومي نیټې پرانیستل شول. د دې وزارت د پریکړې لمخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضرېږي. مخکې تر دې د تودو ولایتونو پوهنتونونه هم پرانیستل شوي وو. د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دولتي پوهنتونونه تړلي وو او د غشان له 6 ټولګي پورته ښوونځیو ته هم نجونو ته د تګ اجازه نه ده شوې. دا چې د طالبانو د پوهنې وزارت به کله د متوسطې او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه کوي نه ده معلومه، خو مسؤلینو یې په وار ویلي چې په دې اړه په یوې طرحې کار کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی د افغان جنو او خزو او د غشان په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځنګړي استاذ رینا اميري سره قطر ته د نوموړي د سفر پر مهال هم د افغانستان د اوسنی وضعیت د خزو په وضعیت بندیزونو او تعلیم او بشری مرستو په اړه خبرې کړې دي. اغلی اميري بیا په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په تیرو څو ورځو کې په قطر کې لخصو چارواکو وغوښتي چې په افغانستان کې د خزو او د دوی لخونې او روزنې ملاتړ وکړي. نوموړی دا هم لیکلی اړتیا ده چې افغانستان د ثبات او ښې راتلونکي لپاره د نجونو او خزو له وړتیاو او استعدادونو ګټه واخلي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په افغانستان کې د نږدې سلو سیمایزو راډیوګانو او ټلویزیونونو استازي وایي نړیوال بانک باید د جمهوریت نظام له سقوط مخکې د ملي دسترخوان لپاره د عامه پوهاوي د اعلاناتو پیسې ورکړي. دوی نن په کابل کې وی غونډې ته همدارنګه په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د بیلابیلو جوازونو مالیات ورمعاف کړي ځکه چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت بیا ویلي دي له مسؤولو حکومتي ادارو سره به د مالیاتو په اړه درسنوی غوښتنه شریکوي. جو زیات په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره یو میلیارد ډالر ورکوي، په افغانستان کې د دوه نوي سیمایزو راډیوګانو او ټلویزیونونو اساسي له نړیوال بانک غواړي چې دوی ته د مخکینی جمهوري نظام له سقوط وړاندې د ملي درساخان لپاره د مپوهوي د اعلاناتو پیسې هم ورکړي. دوی د پنځمې پورس په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل د 2021 کال له مارچ میاشتې نیولې د همدې کال تر اگست میاشتې پورې د نړیوال بانک د ملي درساخان پروژې د مپوهوي اعلانات خپاره کړي خو 15 میلیونه افغاني حق زحمه نه ده ورکړل شوی. دغه کانفرنس یو تنظیمونکی او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د همغږي مسول متي الله سرور ازادي راډیو ته وویل
د 2009 په ټول افغانستان کې د محلي راډیوګانې او محلي ټلویزیونونه و چې له نړیوال بانک څخه د سرخان ملي البته پروژه چې وا هغه د عامه پوهاوی پروګرام یې اخیستی وو چې دوی تقریبا په شپږو میاشتو جریان کې نشته د جمهوریت حکومت له پرځېدو سره نړیوال بانک کارونه متوقف کړ. زموږ خاص دغه غونډه کې د نړیوال بانک څخه دا و چې حداقل د رسنۍ پیسې خو دی ورکی.
دی وايي په دې خبري کانفرنس کې د غشان د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وشوه چې سیمایزو رسنیو ته تیر مالیات معاف کړي. دی وايي د طالبانو حکومت له ټولو رسنیو غوښتنه کړې چې د مخابراتو او اطلاعاتو فرهنګ وزارت جوازونه نه وکړي او د غشان مالیه وزارت خپل مالیات تحویل کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد وایي له مسؤولو حکومتي ادارو سره به د مالیاتو په اړه د رسنیو د استازو غوښتنه شریکه کړي.
ستونزې ته باندې حکومت هم ستونزې لري اقتصادي بلان او دا موږ ته مشترکه ستونزه ده د حل لپاره یې لارې چارې لټو خو به هم څومره سي گنجائش وي او ممکن وي هغه هټ کې به ان شاء الله موږ هغه د دې غوړه سوتر مسولینو او وګړو چې د دې سہولتونه چاته
د طالبانو د حکومت لپاره وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر سخت اغیزمنې شوی او ډیروی د مالی ستونزو لامل رسنۍ فعالیتونه درولې. وروستۍ بیلګې په لغمان کې د خیبر نوخت په نوم سیمه ایز رادیو د 13 ورځې فعالیتونه ودرول شول. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د بیپولي خبريالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤل رضا موینی ازادي رادیو ته ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلی واکمنې دوه وروسته له 1500 رسنۍ او 216 د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوې دي.
په اوروزګان کې شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د طبي وسایلو مرسته شوې ده. په اوروزګان کې د موی مؤسسې لخوا دغه مرسته باندې څه باندې 90 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او پکې طبي وسایل او درمل شامل دي. خلک بیا هم شکایت کوي چې په روغتونو کې کافي درمل نشته. جزئیات په دغه ریپورت کې
د څباندینې 20 میلیون افغانۍ په اندازه د مرستې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسیف او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په مالی مرسته سوي دي. چې د مو په نوم د خصوصي موسسې په ملاتړ د اروزګان ولایت پر شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونو وویشل سوه. په اروزګان ولایت کې د مو موسسې ولایتي مسول پیدا الله ناصري ازادي راډیو ته وویل چې د څه باندې اوولس میلیونه افغانۍ په ارزښت طبي او غیر طبي وسایل پیرل سوي او د اتلس نیم میلیونه افغانۍ په اندازه درمل پیرل سوي دي چې په دغه ولایت کې به پر ټولو روغتیایي مرکزونو وویشل سي.
دواوی قلمونه طبي او غیر طبي وسایل چې تقریبا د یولس میلیونه نه لکه یو زره اووه سوه پنځوس افغانو په لګښت باندې دا دواوی اقلام طبي او غیر طبي وسایل دي چې دا ټول کلینیکونو له بله خیر سره دا اکمال کیږي. تقریبا د اتلس نیم میلیونه نه زیاتو افغانو په لګښت باندې ادویجات رانیولي دي چې تاسو ولیدل.
پر اروزګان ولایت واکمن طالبان بیا د دغو مرستو هرکلی کوي او زیاتوي چې د دغو مرستو په ترسره کېدو سره به په روغتونونو کې پرتې ستونزې حل سي. د دې تر څنګ د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالغفار وطنوال دغه مرستې ګټورې ګڼي او وایي چې یادو مرستو ته زیاته اړتیا وه، خو وایي دغه مرستې کافي اندازه نه دي او باید په نور اندازه مرستې هم ورسره وسي. دی وایي د ترینکوټ ګڼو روغتونونه اوسمهال په شخصي کورونو کې دي او باید ودانۍ ورته جوړې سي.
د صحت برخه چې د غزيات کار ته بیا هم ضرورت لري. روزګان ولایت اکثره روغتیایي مراکز چې دي هغه خپل تعمیرونه نه لري دولتي. زموږ زیات کلینیکونه په د کرایې په کورونو کې دي.
عام خلک بیا د یادی موسسې له خوا د ترسره سو مرستو څخه هر کلی کوي او په خبره چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې له سختو ستونزو سره لاس یې ګریوان و. خلک له دولت او مرستندوی ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې د مرستو په برخه کې ځانګړې پاملرنه ورته وکړي.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. له احمد شیبره به د اوکراین د جګړې ورسته حال وورو.
د اوکران پر دوهم ستر شار خارکیف درنه بمباری روانه ده او د اوکران په پلازمینه کیف کې تیر شپه لوی چاودنې شوې دي. بل لور ته تروسه روسی پوځ د اوکران یوازې یو شار خرسون نیولی دی. د روسیې دفاع وزارت د دې جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د خپلو تلفاتو اعلان وکړ چې پرون یې وویل تر دې دمه یې څلور سوه اته نوي سرتیري وژل شوي دي او یو زر پنځه سوه اووه نوي عسکر یې ټپیان شوي دي. دا شمېرې د خپلواکو سرچینو له لورې نه دي تایید شوي او اوکراین بیا ادعا کوي چې نږدې شپږ زره روسي سرتیري یې تر اوسه وژلي دي.
مننه. د دغې جګړې د درېدو لپاره هڅې چیرته رسیدلې؟
هڅې ګرمې دي. روسیا او اوکراین بنن د سولې د خبرو په دوهمه غونډه کې پر اوربند خبرې وکړې. دا خبرې د بیلاروس دننه د اوکراین پولې ته نږدې د برست په نوم په سیمه کې ترسره کیږي. داسې ښکاري چې دواړه لوري سره لري دي. ماسکو پر دې ټینګار کوي چې اوکراین دې بې وسلې شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې دا د اوکراین د بریالیتوب جګړه ده. د اوکراین ولسمشر زیلنسکي روټرز ترانس او سی ان ان ته بیا ویلي دي چې روسیا باید د اوربند پر سر د اغیزمنو خبرو تر پیل مخکې له بمبارۍ لاس واخلي. بل لور ته سنګزی صاحب د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې همکار ولادیمیر میدینسکي پرون وویل چې د اوربند تر څنګ اوکراین ته د بشري مرستو د منظمو رسولو مسله هم باید وڅېړل شي او د اوکراین جمهوري ریاست تایید کړې ده چې پلاوی د سولې د خبرو د ځای په لور خوځېدلی دی. او دا خبرې په داس وخت کې کیږي چې روسیا پر اوکراین د بریټ لامل د نړیوالو لوري ډیره منځوي شوې ده او د ملګرو ملتو له یو سل درې نه بخړو هیوادو یو سل او یو سل وشت وادو له ماسکو نه وغوښتل چې له اوکراین خپل پوځیان وباسي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم غواړي چې بلجیم، پولند، مالدووا او د بالټیک هیوادونو ته سفر وکړي.
د افغانستان فوټبال د اتلانو په لیک نن فرا ولایت کندوز سره د سیالي ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې یا د سیالي نن څلور بجې د کندهار احمد شاهي لوبغالي کې پیلېږي. د فدراسیون په وینا په پرونی لوبو کې هرات سرپل ته درې په یو او کندهار لغمان ته پنځه په یو ماتې ورکړه. دغه لیک چې تېره ورځ د کندهار ولایت په کوربتو پیل شوی و دولس لوبډلې پکې ګډون لري او دغه لوبډلې به اته څلوېښت لوبې د یو بل په وړاندې کوي. هېر دې نه وي چې د دې لیک درې نور پړاوونه په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې شوي وو. په هرات ولایت کې د لامبو وهنې فدراسیون لخوا د یووالي په نوم د لامبو وهنې لوبې تیره ورځ ترسره شوې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دغه سیالۍ کې 40 ورزشکارانو د مرکز او ولسوالۍ څخه ګډون درلود. د دې ریاست په وینا د دې لوبې په پای کې 10 غوره لامبو وهونکي د هرات ملي لوبډلې ته غوره شوه. د معلوماتو له مخې د دغه ورځنۍ لوبې موخه د غوره استعدادونو پیژندل ملي لوبډلې ته وه، او د کرکټ نړیوال شورا 5 اف ټی پی پروګرام له مخې ټاکل شوې چې په روان مارچ میاشت کې افغان لوبډله د هندوستان په وړاندې 3 لوبې ترسره کړي چې د ورلد کپ سوپر لیګ برخه هم ده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه سیالي افغان کرکټ بورډ هم موده وړاندې په خپل کلني مهالویش کې اعلان کړی، خو د هند کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال مهالویش چې کله خپور شو په هغه کې د افغانستان خلاف سیالیو ته ځای نه دی ورکړل شوی. که څه هم د افغانستان او هند کرکټ بورډونو په دې اړه ښکارت څه نه دی ویلي، خو د هند لوبډله اوس مهال د سریلانکا خلاف سیالیو کې او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره په سیالیو کې مصروفه دي. د هندي رسنیو د معلوماتو له مخې د هندوستان کرکټ ملي لوبډله به د مارچ تر 12 نیټې د سریلانکا خلاف 2 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي، او د مارچ په 26 نیټه د دې هیواد لیګ پیلېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي نړیوال بانکي سیستم ته د افغانستان د لاسرسي لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره باید د طالبانو حکومت، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او د نړۍ دولتونه ګډ کار وکړي. دا خبره د سازمان په یو نوي راپور کې کړې ده، او د افغانستان د اوسري بشری وضعیت د حل لپاره نږدې 8 حل لارې وړاندې کړې دي. نور به په دې راپور کې وورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د سه شنبه په ورځ افغانستان کې د اوسنی بشری ناورین په تړاو د راپور په څنډه کې د افغانستان د بشری ناورین د حل لپاره باید څه وشي تر انوان لاندې لومړی وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګری ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې د افغانستان مرکزی بانک ته نړیوال بانکي سیستم ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي. د دغه سازمان په خبره په لومړي سر کې د امریکا د خزانه وزارت او نور مالی چارواکي باید داسې جوازونه او لارښوونې صادر کړي چې د افغانستان بانک ته اجازه ورکړي چې له بهرنیو خصوصي بانکونو سره محدود راکړې ورکړې وکړي شي، او هم د نړیوال بانک پورونه ورکړي او د راتلونکي لپاره د ډالر او زیرمې پروسس یا تنظیم کړي. له دې وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید په عاجل ډول د یو میکانیزم په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې په ترڅ کې خوراکي توکي او د کار زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو څار سازمان دا هم وایي چې کچېرې د مرکزی بانک سره دغه موافقه ممکنه نه وي، ټولې خواوې طالبانو سره د لنډمهاله تړون په اړه خبرې وکړي ترڅو یو خصوصي بانک او یا بل اداره چې د مرکزی بانک څخه خپلواک وي د بیلګې په توګه پولي تبادلات او د بشري کارکوونکو معاشات پروسس کړي. خود دې سازمان په خبره د متحده ایالاتو خزانه او نور چارواکي باید د هغه خصوصي بانک سره چې دغه فعالیتونه ترسره کوي مرسته او تنظیمات وکړي چې د ډالر لیږد آسان شي او د اړتیا په صورت کې ډالر په فزیکی ډول افغانستان ته انتقال شي. په آسیا کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د خزو برخې مسؤله هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د غراپور په افغانستان کې د بشري ناورین تازه حال بیانوي.
And the humanitarian situation is absolutely dire right.
د افغانستان بشری وضعیت بیخی ترین غلیدای ما شومان له خورځواکۍ مری غنو کورنۍ خپل آیت له لاسور کړي، زینو خو ټول آیت له لاسور کړي، هغه کورنۍ چې سرپرستی میرمنې دي ډیره یې وزه بده ده. نو دا یو خورا ترین غلی سخت بشری وضعیت دی. امریکا یې د حل لپاره کومه خاصه بیړه نه ده کړې، نړی هم سترګې ترې اړولي. په تیره بیا د اوکراین حالت ته په کتو د دغو پالیسیو له امله ټول افغانان د مرګ له حال سره مخ دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د دغه وړاندیزونو په دوام کې دا هم راغلی چې د هر ډول موافقتنامې په نشټوالي کې ملګری ملتونه باید د بشری موخو لپاره افغانستان ته د اسعارو لیږد ته دوام ورکولو لپاره د هرې لارې کارولو ته دوام ورکړي، او طالبان خصوصي بانکونو ته زیرمه ورکړي او ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړي چې پیسې په خپل وخت توګه او پرته له لاسوهنه وکاروي. دغه سازمان وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي باید سمدستي ګامونه پورته کړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د بشر دوستانه فعالیتونو پورې اړوند قانوني مالی راکړې ورکړي او د نورو اړینو توکو او خدماتو چمتو کول د ملګرو ملتونو د بندیزونو له ساحې څخه په هر دي او ورسره دغه شورا نور ګامونه پورته کړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه د مشروع مالی معاملاتو په وړاندې خنډونه نه رامنځته کوي. د دې وړاندیزونو په پای کې راغلي چې طالبان باید بشري حقونو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. ملګري ملتونه او نور نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونه ونه کړي او د بشري حقونو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو رامنځته کولو ته وده ورکړي. خو د طالبانو د مرکزي بانک چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د بشري حقونو د څار سازمان د دې راپور په تړاو څه ونه ویل. د اقتصادي چارو کارپو محمد شبیر بشیری بیا وایي
ټول هغه طرفونه چې د افغانستان په سرنوشت کې مثبت رول کولای شي چې ولوبوي طالبانو باید هغه سره تعامل وکړي، مذاکره وکړي، توافق وکړي او باید لیک انعطاف پذیری هم ولري په دغه مسایلو کې، ځکه چې مونږ تاسو بهتر پوهیږو چې په اوسنی شرایطو کې افغانستان خلکو په ډیره بده شرایطو کې قرار لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن پر طالبانو حکومت د نورو بندیزونو تر څنګ نړیوالو بانکونو او مالی سیستمونو ته د افغانستان لاسرسی منع کړی و، خو نږدې څلور ورځې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت افغانستان ته د مالی او تجاري معاملاتو جواز صادر کړ.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سې شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار یې د 4 شنبې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد 14 کاله مخکې له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو لا یې هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې راپور کې واورو.
د مسینه کان د افغانستان د ځان بسینې لپاره یو خوب چلانه د ریښتیا شوی. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت د راپور له مخې د افغانستان د مسینه کان 240 میلیونه ټنه تیګ لري او 2.3% برخه یې مستي په نړۍ کې د مسلو لوی قانون ګڼل کیږي. د دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارد ډالر زیات خودل شوی دی. د لومړنۍ سروې له مخې کدغه کان وکیندل شي په کلنی ډول به افغانستان لدی درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. د مسینه کان د کابل جنوب لویدیز ته په 40 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خونې عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له آزادی رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت پاړه وویل.
امیدوار استیم کې وګړي لرلو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شرای حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضرېږي دغه کان بیا ځلی اعلان ته ورکړي. کله دې پروژې کار پیل شي هغه څو د مس ډبرو د تولید شرکتونه چې موږ یې لرو تر څنګ ولاړیو.
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له ام سی سی شرکت سره د 2.9 میلیارد ډالر په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د دیرشو کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5 کال پیل شي، خو د وروستیو سرویګانو له مخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خود 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لوري په خبر شوی راپور کې د ام سی سی چینایي شرکت سره په شوی قرارداد کې یو شمېر غیر واقعي بینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه خودل شوی وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شوی او شرطونو مثال راوړل شوی چې ام سی سی شرکت باید له تورخم بندر نه تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت لري یو پټلۍ جوړ کړي او د دې پټلې لګښت هم پراتونکو څو کلونو کې له هغو کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ را تک کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګري څخه نه لري. هغه راپور چې د قانون او پېټرولیم وزارت په ویبپاڼه کې د دې پروژې په تړاو یې خودل شوی په هغه کې د یادې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنهښ شوی. د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندلو د بهیر وقتوالی، د ریل پټلۍ د پروژې کم اقتصادي ارزښت، د ایم سی سی شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د کانونو پیټرولیم وزارت وایي مولوی برهان وایي د مس عینک کان په تړه ویل چینی شرکت سره په وروستیو میاشتو کې دوه ویډیوي کانفرنسونه کړي او یاد شرکت د قرارداد ټول مادو تشمن دی.
دغه دوه کمپرسونه چې سوي دي هغه خپل د راتګ څخه مشت اطمینان راکړی دي چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوخت یو او ډیر ژر د چې ان شاء الله دی به افغانستان ته خپل فزیکی وجود را سرګند کی په دغه د مارچ په میاشت کې به ان شاء الله د دې عملی کار شروع شي.
د معلوماتو لمخه کده پروژه پیل شي شاوخه 1500 کسانو ته په مستقیم ډول او 1500 کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې شمن اقتصادي کارپوهان کڅام په سنوي شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت لړخه خبولي خود نور ستونز شتون یو مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبد الناصر رشتیا
تازیرات او د افغانستان پر رسمیت روسل نه د پیژندل سوی ده موضوع نشتون د برق او زیر بنا ده یو لوی ستونزه ده چې اوس مهال د پنګونه پر مخ ترېدلې ده.
د میساینه کو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی خود دې کان شاوخوا ته بیا نږدې شل لرغونی ځایونه هم شته چې له 2500 کلونو زیاته لرغونتیا لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د کانونو پیټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږي غواړي دې کان ترڅنګ د دغه لرغونو آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
دا برخه هم دومره و خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ته په پولند کې د افغانستان سفارت ویلي تر دې دمه 2000 افغانان له اوکراینا د غیوات رسیدلی دي. دا خبره د یاد سفارت په فیسبوک پاڼه راغلی. اخو د پولند د صدر اعظم دفتر ویلي د افغانانو په شمول د نړۍ د ټولو هیوادونو هغو ادباو ته چې د اوکراین له جګړې تښتیدلی خراغلاست وایي. په افغانستان کې د نږدې سلو سیمه ایزو راډیوګانو او ټلویزیونونو استازي وایي نړیوال بانک باید دوی هغه پیسې ورکړي چې د ملي دسترخوان د عامه پوهاوي د اعلاناتو په بدل کې د دوی حقوزاموي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو نن شلاوري زلوبه پیل کړی ده. په دغه لوبه کې بنگلاديش لمړی بیټینګ یا توپونه وکړه. افغانستان ته 1.5 منډه هدف ورکړ او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو اتم ورځ ده. دویم ستر ښار خارکیف باندې درنه بمباري روانه ده. په کیف کې هم لوی چاودنې شوې دي او روسي ځواکونه توانېدلي چې د خیرسون ښار ونیسي. خبرونه همدلته ختم شول. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ.
مخکخې خزي
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زم د مخکخه خزو پروگرام ته مو خراغلاست ويم. په دغه پروگرام کې په دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې متشبسي یا سوداګری خزي په کوم حالت کې دي خصوصا لدی چې طالبان له څه باندې و میاشت رئیس په افغانستان واکمن دي. د دغه متشبسو او سوداګرو خزو کاروبار څنګه د سوداګری په کومه کچه کې ده او څه ستونزې او خندونه زیات شوې دي. په همدې مورد باندې وړاندې لغپلو میلمنو اغلی پرورش اوریا خیل او همدارنګ اغلی جمیله سعادت سره خبرې کوو. خو تر هغه مخکې ورزو کندوز ته چې له کندوز یو راپور لرو د هغه خزو په اړه باندې چې په کندوز کې کاروبار کوو سوداګری وي خو اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر ښځې چې د لاسي صنایعو او د زړو جامو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې د دوی کاروبار په ټپه درېدلی دی. 50 کلنه مریم چې له 10 کالو راهیسې د کندوز په کنفروشۍ بازار کې د زړو جامو او د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي په خوا یې له همدې لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوه خو اوس په سختۍ سره د خپل روزګار چلوي.
ما هم میخوانم با سودا میکنیم. دلته خلک د خپل کورونو توکي او سامان راوړي او موږ یې ورڅخه اخلو او بیا یې هم دلته خرڅوو. پخوا کاروبار ښه و، روزګار مو له همدې لارې چلوه، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې زموږ کاروبار هم خراب سوی دی او په سختي سره روزګار چلوو.
هغه له مرسته کوونکو ادارو او له شتمنو خلکو غواړي چې د بې سرپرسته او بې وزله کورنیو لاسنیوی وکړي.
موږ له اسلامي امارات او له مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوو چې له بې وزله او کونډو ښځو سره مرسته وکړي، ځکه اوس مهال بې سرپرسته کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
دا یوازې مریم نه ده چې د کندز کونه فروشۍ بازار کې د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي، بلکې 45 کلنه زرمینه هم یوه له هغو میرمنو څخه ده چې د سوداګرۍ له لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. زرمینه د سړک پر غاړه ناسته ده او مخې ته یې ډول ډول زنانه کمیسونه، پردې، د نارینهو کالي او داسې نور توکي پراته دي او د پیرودونکو په تمه ده.
هغه کورنۍ چې بهر ته ځي، موږ له هغوی څخه د کور توکي لکه کالي، پردې، غالۍ، بړستنې او نور توکي اخلو او دلته یې پلورو. په یوه جوړه کالیو کې موږ ته 10 او 20 افغانۍ پاتې کیږي. پخوا موږ هره ورځ له 1500 افغانیو زیاتې ګټلې، خو اوس کله 200 افغانۍ او ځینې ورځې 300 افغانۍ ګټو د خپل روزګار پرې چلوو.
د هغه د خبرو لمخه چې په بازار کې شزه په اسانۍ کار نشي کولای، زکه د ټولنې خلک د شک په سترګو ورته ګوري او ځینې وخت د خاروالۍ کارکونکو هم ستونزې ورته جوړوي. زرمینې ته مخامخ د سړک ها غړي هم یو شمېر نورو میرمنو د سړک پر غاړه بړستنې، توشکې، غالۍ او هر ډول جامې ایښې دي او شاوخوا یې خلک راټول دي. هر دفر پکې د خپل د خوښې شی لټوي. 40 کلنې فرشتې د خپل د کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د ما کومک برای شما چه مجبورت داری پیرامی جا متکره بشینیم؟ مردم شهید، بیوه، بیچاره، در بدر.
زه کونډه یم او شپږ کوچنیان لرم. دلته د سړک پر غاړه زاړه توکي او جامې پلورم او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوم. که موږ ته مرستې ورسیږي، په خپل کور کې کښېنم او دلته د سړک پر غاړه نه درېږم. یوه اونۍ سوی ده چې په کور کې مې پخلی نه دی کړی. په کور کې غوړي، وریجې او اوړه نه لرو. د ورځې اویا او 100 افغانۍ ګټم او وچه ډوډۍ ور باندې اخلم او خپلو بچو ته وړم.
خو له دې وړاندې د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکو ویلي وو دوی پر یوې طرحې کار کوي چې په عملي کولو سره به ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. د دغو ښځو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده، ځکه په هیواد کې د حاکم نظام له لورې وضع شوو محدودیتونو ښځې له خپلواکۍ او دغه ورځ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې کړې دي او روان حالت دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي.
له کندوز مو راپور واورید چې هلته ځینې په وړو سوداګریو باندې بوختې ښځې او متشبسینې اوس له بیکاریو او د کار له سستېدو شکایت کوي او وایي چې کارونه ښه پر مخ نه ځي. دا یوازې کندوز نه، بلکې له ګڼو نورو سیمو ولایتونو هم راپورونه لرو چې هلته د متشبسو ښځو په وړاندې خنډونه دي او نشي کولای په ازادانه توګه باندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تازه طالبانو بهر ته د تلونکو ښځو په تړاو هم ځینې خنډونه جوړ کړي او اعلان کړی چې له محرم پرته به بهر ته د ښځو تګ ته اجازه ورنکړي. په همدغې مسله باندې هم دا چې په ټوله کې د ښځو وضعیت څنګه دی، خصوصا د متشبسو ښځو. له آغلې جمیله سعادت چې یوه متشبسه میرمن ده، همدارنګه پرورش اوریاخیل چې پخوا د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیاله وه، له دوی سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. میرمن اوریاخیل، پیل به وکړو چې